دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام، ز اجمل تورمانیم او درامین کاکړ په تخنیکی هم کاری سره د آزادۍ رادیو دغه نیم ساعته وروستۍ خبری مجله تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې د ټولو راپورونو په سر کې به دا واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو په مرسته په هیواد کې د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر په جرمني کې د منشن امنیتی کانفرنس په څنډه کې لخپل آذربایجاني سیال سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس وایي ځینې چارواکي هڅه کوي له وخته مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته وویل په اوکراین کې د سولې لپاره لیدلوری لا هم ګونګ پاتې دی. د افغانستان ولسمشر په جرمني کې د منشن امنیتی کانفرنس په څنډه کې لخپل آذربایجاني سیال سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. راپورونه وایي چې دواړو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او الهام علیف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو پر عملي کېدو خبرې وکړې. د منشن امنیتی کانفرنس پرون پیل شوی چې د نړۍ مشران تر ډیره د اوکراین پر وضعیت پکې خبرې کوي. افغان ولسمشر به هڅه وکړي چې د افغان قواو ملاتړ ته د کانفرنس د ګډونوالو هیوادونو مرسته راجلب کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس وایي ځینې چارواکي هڅه کوي چې له وخته مخکې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. احمد یوسف نورستانی د شامې پر ورځ له آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دولت او پارلمان کې دغه کسان غواړي د قانون پر خلاف دغه اصلاحات راولي څو وکولی سي چې خپل وفادار کسان په دغه کمیسیون کې په کار وګماري. خو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې دغه اصلاحات یو اړتیا ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په لوګر او غزنی ولایتونو کې د وسلو او مهماتو درې ډیپوګانې ضبط کړي. د دغه ریاست په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي دغه زیرمې د غزنی په اندړو او د لوګر په بریکې برک او محمد اغې ولسوالیو کې په یو لړ کشفي عملیاتو کې نیول سوي او له منځه وړل سوي دي. بلخوا په بغلان کې نن په یو ترافیکي پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او دیارلس کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د شپې لخوا د ګرز بندیز له ختمېدو لنډ شېبه وروسته به میچاودنې سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژل سوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته د پولیسو چارواکو ویلي نن یو ځن وژونکي برید د بغداد په ختیځ کې 22 کسان وژل او 15 څلوېښت تنه نور ټپیان کړل. رویټرز اژانس د چارواکو د خبرې راخستې چې ویلي دي بلې به میچ حمله په شرقه سیمه کې له ګڼه ګوڼې ډک مارکیټ په نښه کړ چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. راپورونه وایي درېیمه حمله د بغداد د جنوب په جنوب لویدیز کې په یو شوه میشت سیمه کې وسو چې څلور کسان یې هلته وژل. چارواکي وایي په درې وړو پیښو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژل سوي او 15 اویا تنه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالات وایي داسې اسناد او شواهد یې نه دي لیدلي څو د اسلامي دولت ډلې دا ادعای تایید کړي چې یو امریکایي میرمن چې د دې ډلې لخوا برمته سوې وه د اردن د قواوو په هوایي حمله کې وژل سوې ده. د اسلامي دولت ډله وایي دغه ښځه چې کیلا جین مولر نومېده نن د سوریې په شمال عراقه کې چې د دې ډلې مهم مرکز ګڼل کېږي وژل سوې ده. د ډلې د وی سي می عکسونه خبره کړي چې ظاهراً بمبري سوې ده خو د میرمن مولر د وژنې کوم ثبوت یې نه دی وړاندې کړی. د اسلامي دولت ډلې په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې بمباریو کې د دوی کوم غړی نه دی وژل سوی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې برنادت میهان وویل که څه هم سپینې ماڼۍ په جدیت سره اندېښمنه ده خو داسې کوم ثبوت یې نه دی لیدلی چې دغه ادعا تایید کړي. اردن هم د اسلامي دولت ډلې دغه ادعا رد کړې او جنایي پروپاګاند یې بللی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته وویل په اوکراین کې د سولې لپاره لیدلوری لا هم ګونګ پاتې دی. میرکل خبرداری ورکړ که ډیپلوماسي ناکامه سي د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ به له کنټروله ووځي. میرمن میرکل نن د منشن امنیتی کانفرنس ته دا خبره وکړه. پر دغه کانفرنس په اوکراین کې د دولتي ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې شخړې مسئلې سیوری غوړولی دی. د جرمني صدر اعظم وویل هیڅوک له سره د اروپا له ویش سره علاقه نه لري.
Niemand von uns hat ein Interesse an einer neuen Spaltung.
دا وی هیڅوک د اروپا له بیا ویش سره لیوالتیا نه لري. د ګوتو په شمار کسان د تشدد د نه کنټرولیدونکو پراختیا د خطر په وړاندې له مبارزې سره علاقه لري. موږ غواړو په اروپا کې له روسیې سره یو ځای امن تامین کړو نه د روسیې پر ضد. میرمن میرکل څو ساعته مخکې له روسیې راستنه سوه. هغې د فرانسې له ولسمشر سره یو ځای تېره شپه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د سولې پر مسله خبرې وکړې. او د امریکا استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې د نایجیریا بوکو حرام ډله له 4000 نیولې تر 6000 پورې سرسخت جنګیالي لري. د سختریزو وسلوالو دغه ډله د نایجیریا په شمال ختیځ کې له تاوتریخوالي ډکې جګړې کوي. په تیرو 15 کلونو کې د بوکو حرام لخوا ډله ییزو وژنو او انسان تښتونو نورو ګاونډیو هیوادونو ته لمن خپره کړې ده. د دې ډلې په اړه په سوي ارزونې کې ویل سوي داسې ګمان نه کېږي چې دغه ډله دې د نایجیریا د تیلو میدانونو ته کوم جدي خطر پیښ کړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه د ازادۍ رادیو .org یا ازادۍ رادیو .com ویب پاڼې څخه او دغه شان د فیسبوک لارې facebook.com/azadiradio څخه هم ترلاسه کولای شئ. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 15:00 دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو په مرسته په هیواد کې د امنیت د ټینګیدو وړتیا لري.
په افغانستان کې زموږ وسلوال پوز د دې وړتیا لري، د دې افتخار هم لري چې خپل هیواد نه خپل دفاع وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له وخت مخکې په غیر قانوني ډول د اصلاحاتو په پلمه د افغانستان په انتخاباتي نظام کې بدلون راولي. خو د اجرایي ریاست یو بیان جاوید فیصل بیا وایي
د کمیشن په واکونو او سفارتونو او د هغوی په وظایفو کې د اشخاص او افرادو کې تغیرات باید راشي او دغه تغیرات ټول د قانون په چوکاټ کې راځي.
او په دې خبري مجله کې هم دار ازوري چې د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د جنوب ختیځ ولایتونو اوسیدونکي له برېښنا څخه برخمن شي.
جنوبي ولایتونو ته ان شاء الله په ختم د 2030 کې د برېښنا تمدیدیږي.
په بهرنۍ موضوعات کې په دې اړه واوري چې د جرمني او فرانسې مشرانو د روسیې د ولسمشر سره د 15 ساعتونو خبرو لپاره د اوکراین پر موضوع خبرې وکړي. که وخت وو نو یو شمېر نور راپورونه به هم در واورو. او دا هم لمړی راپور. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو په مرسته په هیواد کې د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. د دفاع وزارت چارواکو دغه څرګندونې نن د شنبه په ورځ د یو امریکایي پوځي چارواکي د وروستیو خبرو په غبرګون کړي دي. د امریکا دفاعي استخباراتو د ادارې رئیس وایي چې طالبان تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان په سترو ښارونو د حملو توان لري. پوځي کارپوهان بیا د وسلوال مخالفینو د حملو دفاع کول په دې پورې مربوط ګڼي چې په پوځي لیکو کې مسلکي او ژمن کسان وګمارل شي. قاسم سولمل جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې تر 2013 میلادي کال پورې د وسلوالو مخالفینو د حملو د دوام پاړه د یو امریکایي مقام د روسي څرګندونو په خبرګون د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د طالب وسلوالو د حملو د شنډولو توان لري. د دغه وزارت د ویاند امرستیال جنرال دولت وزیري د شنبه پر ورځ لازادي رډو سره خبرو کې سره لدی چې په هوایي برخه کې د افغان ځواکونه ستونزې مني خو وایي چې کوشش کوي څو د افغانستان هوایي ځواکونه تجهیز کړي. شاغلی وزیري وایي د افغان ځواکونو یوازینی ضرورت دا دی چې پرمختللې وسلې نه لري.
په افغانستان کې زموږ وسلوال پوز د دې وړتیا لري، د دې افتخار هم لري چې خپل هیواد نه خپل دفاع وکړي. او د افغانستان خلک دې په دې باندې باید پوه شي تر څو چې زموږ وسلوال پوز خپل باندې خپل هیواد ونه ساتي، امنیت ټینګ نه کړي. بهرنیان زموږ لپاره دلته دومره ګټور نه دي چې زموږ سره یو ځای دي زموږ د امنیت لپاره کار وکړي. بهرنیان یو کار کولای شي چې زموږ سره په تجهیز او تسلی کې مرسته وکړي.
شغلی وزیر وایي افغان امنیتي ځواکونو سږ کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوال مخالفینو زیاتی وړې او ستری حملې شنډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې رئیس جنرال وینسنت سټیوارت په وروستۍ کې ویلي چې طالبان تر 2013 میلادي کال پورې دا وړتیا لري چې د افغانستان پر ښارونو خپل حملو ته دوام ورکړي. شغلی سټیوارت دا څرګندونې د امریکا د سنا مجلس د پوځي چارو کمیسیون ته کړې دي. نوموړی سره لدی چې د افغان ځواکونو وړتیا مني خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو د نفوذ هڅو ته هم اشاره کوي. د امریکایي جنرال اندیشنه څرګندوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغان ځواکونو له ستونزو سره مخامخ شي. پوځي کارپوهان بیا وایي تر هغو چې افغان ځواکونه په خاصه توګه د دغه ځواکونو استخباراتي برخې پیاوړې نه سي، نو شایي په راتلونکي کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ سي. د پوځي چارو کارپو زلمی وردک په دې اړه وایي:
د ما هیله او آرزو د حکومت په هدف ملي نه دا دی چې د خپل فوکس د افغانستان په ملي بخښو باندې کړي، چې هغه تجهیزه او سلات چې ضرورت وي هغه ورته هغه کې هغه کسان باید دنده مسؤلیت ورته وسپاري چې هغه واقعاً با تجربه تجهیزیان به اصطلاح مسلکي او د وطن باید وطن ته صادق وي.
د 2015 کال له پیلېدو سره افغان ځواکونو په ټول افغانستان کې امنیتي مسؤلیتونه واخیستل، سره له دې چې افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري، خو دغه ځواکونو ترمنځ نه همشغي او فساد هغه مسایل دي چې تل ورباندې انتقادونه کیږي.
بیا هم په دفاع وزارت کې پاتې کېږو. د افغانستان دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د مبارزې د هڅو د پیاوړتیا او له پاکستان سره د ښو روابطو په هدف یې یاد هیواد ته د روزنې لپاره سرتیري استولي. د دې وزارت مرستیال وایي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هیواد د روزنې لپاره لومړۍ ډله سرتیري وه او په راتلونکي کې به دا پروګرام دوام وکړي. د نظامي چارو افغان کارپوهان پاکستان ته د افغان نظامي محصلینو لیږل د هیواد په زیان بولي او وایي پاکستان له دې لارې استخباراتي مستل را هواروی. رحمت الله افغان راپور ورکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وروسته له هغه چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل هڅې ګړندې کړې، له تروریزم سره د ګډې مبارزې د پیاوړتیا په هدف یې یاد هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره افغان سرتیری استولی. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د افغان سرتیرو د روزنې توافق د هیواد ته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی د سفر پر مهال شوی وو.
خو پاکستان د کچکل کمیشنونی وکړي په او باندې به نو ولاړ اوس کله چې جمهور رئیس ښاغلی محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړ، د هغه نورست زمونږ لوی درې سیزانو د پاکستان لوی درې سیز ترمن چې غونډه وشوې دوی دې تفاهم تر رسیدلی دي چې کله کوم ژمنه کېږي هغه باندې به پاکستان عمل کوي، دواړه خواوې به عمل ور باندې کوي. نو بنا د هماغې په اساس باندې چې ښه تفاهم رامنځته شي د دې لپاره دغه کار شوی دی چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې ښه روابط او ښه ګاونډیتوب رامنځته شي.
ښاغلی وزیر زیاتوي استول شوي افغان نظامي محصلین به د پاکستان د ابټ آباد په نظامي اکاډمۍ کې د 1300 لپاره د انګلیسي کورس او په پیاده څانګو کې زده کړې وکړي. تاکل شوی ده چې دوی مډل افغان نظامی محصلین هم پاکستان ته واستول شي، خو د دې سرتیرو د شمیر او د استولو د دقیقې نیټې په اړه ښاغلی وزیر څونه ویل. د نظامی چارو یو شمیر افغان کارپوهان پاکستان ته د افغان نظامی محصلینو د استول کېدو ګټو ته د شک په سترګه ګوري او وایي لومړی باید د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته شي او بیا د ډول اقدامات ترسره شي. جاوید کوهستانی ازادۍ رادیو ته وویل هغه هیوادونه چې په خپلو کې د تاوتریخوالي مخینه لري حاضر نه دي چې په امنیتي برخو کې له یو بل سره مستقیمه مرسته وکړي.
درمیان کشورای کې مخاصمتای دیرینه
هغه هیوادونه چې په خپلو کې د تاوتریخوالي مخینه لري معمول نه دي چې په مستقیمه توګه خپلو کې امنیتي همکاري وکړي او نظامی پرسونل یو بل ته د زده کړو لپاره ولېږي، ځکه دا کار استخباراتي نفوذ ته لار هواروي. پاکستان ته د زده کړو لپاره د افغان سرتیرو استول نه یوازې چې ګټه نه لري بلکې پوګد محل کې د ستونزو باعث هم ګرځي. هیله من یم چې لومړی باور رامنځته شي ورسته دا ډول اقدامات وشي.
هغه زیاته کړه د پاکستان د اردو سیستم د افغانستان د اردو له سیستم سره په بشپړه توګه توپیر لري. په دې هیواد کې د افغان نظامی محصلینو زده کړه به افغان اردو ته ګټه ونه لري.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د حکومت او ولسی جرګې یو شمېر غړي هڅه کوي چې له وخته مخکې د اصلاحاتو په نوم د افغانستان اساسي قانون مات کړي. احمد یوسف نورستانی وایي دا ډول کسان غواړي په داسې اقداماتو سره د خپلې خوښې وړ او ورته وفادار کسان په کمیسیون کې په دندو وګماري. له دې سره د افغانستان اجرایه ریاست وایي د افغانستان په انتخاباتي نظام کې ستونزې ډېرې دي او ضرورت ده چې د اصلاح لپاره بنسټیز اقدام وشي. صفی الله ستانکزی د موضوع په اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په وخت او موقع سره د انتخاباتي نظام اصلاح ته هرکلی وایي، خو په دې شرط چې دغه بدلونونه د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له وخت مخکې په غیر قانوني ډول د اصلاحاتو په پلمه د افغانستان په انتخاباتي نظام کې بدلون راولي.
د افغانستان د اساسي قانون 109 ماده وایي چې پارلمان په خپل وروستي تقنیني کال کې د انتخاباتي نظام اصلاحات په خپل اجنډا کې نشي شاملولی. یو شمېر د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې چې زه یې د نوم سره هم مخالف یم او باید د افغانستان اسلامي جمهوریت وویل شي، او یو شمېر نور هم په پارلمان کې هڅه کوي چې په اصطلاح دغه اصلاحات له خپل ټاکلي وخت نه مخکې راولي.
جمهوری ریاست دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې ولسمشر خپل دوهم مرستیال ته دنده سپارلی، څو د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او مدني ټولنو سره په مشوره کې په انتخاباتو کمیسیون کې د اصلاحاتو په اړه اړوند مسایل تشخیص کړي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو وړاندیز شوې طرحه د مدني ټولنو له خوا جمهوری ریاست ته رسیدلې ده، او له دغو ټولنو، سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د متخصصینو سره په مشوره لازم اصلاحات رامنځته شي. په دې وروستیو کې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلانو هم په نوموړي کمیسیون کې د اصلاحاتو په اړه یوه طرحه جمهوری ریاست ته سپارلی ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون کې اصلاحاتو ته په خپل کار کې لومړی درجه ځای ورکړی ده. ومه غوښتل چې د ښاغلي نورستاني د څرګندونو په اړه د افغانستان د ولسي جرګې نظر هم ولرو، خو د بیا هڅو باوجود بریالی نه شو. په عین حال کې د افغانستان د اجرایه ریاست یو ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ستونزو ته په پام سره پکار ده چې په انتخاباتي نظام کې په ځانګړي ډول د دغه کمیسیون په تشکیلاتو کې بدلونونه رامنځته شي. ښاغلی فیصل وایي چې هر ډول اصلاحات به د انتخاباتو په کمیسیون کې د افغانستان د اساسي قانون له مخې رامنځته شي.
راځي کې تغیرات باید راشي، او دغه تغیرات ټول د قانون په شوکات کې راځي. قانون په دغه ځای کې نقص شوی دی. د کمیسیون یو شمېر کمیشنر صاحبان او لوړو اعضاو یې قانون نقص کوي. د دې لپاره چې قانون بېرته پر ځای شي او د خلکو باور ایجاد شي، په کمیسیون کې تغیرات حتمي او ضروري دي چې باید راشي.
ښاغلی فیصل دغه شان ویل تر کومه چې اصلاحات نه وي رامنځته شوي، هیڅ ډول انتخابات باید ترسره نه شي. فیصل وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس د مخکینی توافق له مخې باید په انتخاباتو او انتخاباتي کمیسیونونو کې دغه اصلاحات رامنځته شي. په دې وروستیو کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالینو هم په انتخاباتي نظام کې په بدلونونو او اصلاحاتو ټینګار کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال به کله د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون او اړوندو څانګو سره په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي او څه اصلاحات به رامنځته شي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
او اوس هم د افغانستان د ولسی جرګې د انتخابات په اړه د یو شمېر عام افغانانو نظرونه اورو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو باید په وخت کې کار سي چې داسې د ریاست جمهوری غونډه نشي چې هغه ته یو کال ورسول پکې. دغه ډېر جنجالي سو، باید د ولسی جرګې ډېر شفاف او امن ټول باید شفاف وسي.
د دې ولسی جرګې انتخابات پاک له بزمن نظر زده چې دا که د تیر انتخابات په شکل باید نیوي، لکه ریاست جمهوری انتخابات چې د تقلب وکشي، او نو زما امید دار چې د ولسی جرګې انتخابات او ولسی انتخابات هم شفاف پاک وي بلا کوم مشکله، او وکول شي د خلکو لپاره یو ښه خدمت وکړي.
زما نوم سیلاب سلیمانزی دی، د کابل شهر اوسیدونکی یم. د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه زما نظر دا دی چې لږ وزنډیږي. دلیل یې دا دی چې دا اوس په میډیا او په هر بخشو کې د ټولو نه دا اورېدل کېږي چې الکترونیکي تذکرې توزیع کېږي. دا یګانه بدیل کېدی سي د شفافیت او یا یو اعتماد دپاره د خلکو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو تاسو د شیبه د ازادۍ رادیو خبرونه ته خوږی است. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو 2200 نوي اوریدل شي، او که په سترو خارونو لکه کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، لخکرګاه، قلات، خوست، ګردیز، غزنی، پل علم، اسد آباد، مهتلام، پارون او نورو خارونو کې ژوند کوي، نو د ازادۍ رادیو د اف ام په 0.15 څپو لا صاف او واضح اوریدل شي. د افغانستان لوی څارندوی وایي د 1504 دوسیې چې وطن پوخانی وزیران هم پکې شامل دي د لاسیاتې څېړنې لپاره ستري محکمې ته لیږل شوې دي. د دې ادارې وایي بصیر عزیزی د شنبه پورس په کابل کې خبريالان ته وویل د توتنو دوسیې چې حکومتي چارواکي او څارندوالان هم پکې شامل دي تیرونه ستري محکمې ته لیږل شوې. هغه همدارنګه وایي ټاکل شوی د ولسمشر د فرمان لمخې د پوخانی وزیرانو د دوسیو لپاره په نږدې راتلونکو کې ځانګړي محکمه جوړ شي. بیا هم رحمت افغان راپور ورکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د پخوانی حکومت د اوتنو وزیرانو او د اتو نورو حکومتي چارواکو او څارنوالانو دوسیې سترې محکمې ته لیږلې دي. لوی څارنوالۍ د ټولو دوسیې لرونکو پخوانیو چارواکو او وزیرانو چې په فساد کې د ښکېلو کسانو نومونه څرګند نه کړل خو خبرداری ورکړل چې له دې وروسته به قانون په ټولو په یو ډول عملي کیږي. د دې ادارې ویان بصیر عزیزی د شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل هغه کسان چې په اداري فساد کې ښکېل دي جدي چلند به ورسره وشي.
اف نفر وزرای اسبق بودن
وطن پخوانی وزیران و چې تحقیق بشپړ شوی او دوسیې په سرنوالی کې موجود وي. تر ډیره د دې لپاره چې جرمې اڅوي هر وخت چې د افغانستان قضا په هغه باندې فیصله صادره کړي وروسته به موضوع له مطبوعاتو سره شریک کړو.
له دې وړاندې لوی څارنوالي د هغو 15 پخوانیو وزیرانو چې په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورن شوي وو دوسیې سترې محکمې ته لیږلي خو محکمې تر اوسه په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هیله ده چې د پخوانیو وطنو وزیرانو دوسیې چې سترې محکمې ته لیږل شوي وڅېړل شي او قانون ورباندې پلی شي. دا چې سترې محکمې ته ورسپارل شوي دوسیې تر کومه ځایه تعقیب شوي هم غوښتل په دې اړه د سترې محکمې نظر راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره د سترې محکمې چارواکو په دې اړه خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ټینګار کوي تر هغې چې د هیواد په عدلي او قضایي ارګانونو کې پراخ اصلاحات رامنځته نه شي د فساد پر وړاندې د ولسمشر هڅې به نتیجه ورنه کړي. اجمل هوډمن وای که په عدلي او قضایي ارګانونو او همدارنګه په نورو حکومتي ادارو کې د فاسدو خلکو مخنیوي ونه شي له اداري فساد سره پیل شوې مبارزه به له خنډ او ځنډ سره مخ شي.
مخکې د اصلاحات راشي دا ډول اقدامات فقط د موضوعاتو مطبوعاتي کېدل دي او دا هیڅکله دا معنا نه ورکوي چې نوی حکومت خپلې ژمنې سرته ورسولې. یوازې موضوعات شعار بنوي شي فساد په ضد باندې د اقداماتو سره موازي او متناسب اصلاحات را نشي ذکر کوم چې نتیجه نه لري.
د افغانستان لوی څارنوالي په داسې حال کې سترې محکمې ته د پخوانیو وطن وزیرانو د دوسیو د لګولو او له فساد سره د ټینګې مبارزې په اړه څرګندونې کوي چې یو شمېر کارپوهان دغه اداره تورنوي چې د هغو لوړ پوړي دولتي چارواکو د نومونو په افشا کې پاتې راغلي چې په اداري فساد کې ښکېل دي. خو وبلیدل شي چې د افغانستان ستره محکمه به د وطنو پخوانیو وزیرانو او نورو یو شمېر تورنو څارنوالانو او حکومتي چارواکو د دوسیو په اړه څنګه پرېکړه کوي.
آزادی رادیو لاون ترو وورزی پونیکی.
د پکتیکا ولایت چارواکو د دې ولایت د دینی عالمانو وغوښتل چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد غږ وچت کړي او همدارنګ دي د خې حکومتوالۍ د منځته راتک او په حکومت کې د فساد د بدنامۍ پدیدې د لمنځه وړلو په برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل مخبروي.
د پکتیکا ولایت چارواکو د دینی عالمانو وغوښتل چې په زړورتوب سره دې په دې هیواد کې د افغانانو په منځ کې د روانې جګړې پر ضد خپل غږ اوچت کړي. تیره ورځ پکتیکا والی انجینیر عبدالکریم متین د یاد ولایت د چارواکو او دینی عالمانو په مشورتي ناسته کې دینی عالمانو ته وویل که دوی دې حالاتو ته چوپه خوله پاتې شي نو نه یوازې هره ورځ به د دې هیواد وګړی عالم او روڼ اندی وژل کیږي بلکې د افغانانو دا ګډ کور هم د تباهۍ او بربادۍ لوري ته ځي.
ما غوښتل تاسو علماو نن دا که تاسو وایئ چې فساد ده زه درکوم چې فساد موږ ته نه نه ټوله دنیا را سره ستړې ده په دې فساد خو دا فساد ورکې څه را سره کې دی دا مشکلات په یوه شپه په یو ساعت په یو میاشت په یو کال کې نه ورکې
د جانخیر ولسوالۍ یو تن دینی عالم مولوی آغا جان د وسوالو طالبانو او حکومت څخه غوښتنه وکړه چې روانو سیاسي ستونزو ته د خبرو اترو لارې حل لارې پیدا کړي.
طالب تم یم حکومت تم یم سر از هیچ بای بای رو بسوی از این در پاسی که ختم کن در شای ختم کن سی تو مکتب یایی تو مدرسه یایی استحاد بوالی سفتر آوالی خدایم در چو قرآنم در جاشم ظالم و تکوه داکو و تکوه خل و تکوه آغ خلق و تکوه سی دی حکومت او دی رایت دی علیم او دی حکومت پو مابایی که فاصله راولي.
د دینی عالمانو او چارواکو په دې غونډه کې مولوی غازی محمد له حکومت څخه مدرسو او جماعتونو ته د زیات توجه غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیکا دینی عالمانو شکایت کوي چې پخوا دوی ته دا زمینه نه و برابره شوې چې حکومتي مسؤلینو ته له نږدې په ټولنه کې د شته ناخوالو او ناامنیو د مخنیوي د ښې حکومتوالۍ د منځته راتګ او اداري سمون په برخه کې خپلې مشورې ورکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي په راتلونکو دوو کلونو کې باید د جنوب ختیځ ولایتونو اوسیدونکي له برښنا څخه برخمن شي. د برښنا شرکت د سوداګرۍ برخې مسول میرویس عالمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له ترکمنستانه د نوي واردېدونکو برښنا لاینونه تر لوګر، پکتیا او غزنی ولایتونو غځوي ترڅو د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره له دولتي برښنا برخمن شي. د دې ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي چې څو ځله داسې ژمنې ورسره شوي خو پوره کېدو ته یې چارواکي قاطع تصمیم نه لري. د موضوع نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د برښنا شرکت مسولین وایي غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو ته د برښنا د لیږد ابتدایي کارونه پیل شوي او تر راتلونکو دوه کلونو پورې به د دې ولایتونو اوسیدونکي د برښنا څخه ګټه واخلي. د برښنا شرکت د سوداګرۍ برخې مسول میرویس عالمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان له ترکمنستانه 500 میګاواټه نوره برښنا واردوي چې ډېره برخه یې غزنی، لوګر او پکتیا ولایتونو ته ورکول کېږي. ښاغلی عالمی وایي له دې اندازې وارداتي برښنا سره نه یوازې د جنوب ختیځو ولایتونو د برښنا ضرورت پوره کیږي بلکې په کابل کې هم د کمی برښنا ستونزه بشپړه حلېږي.
جنوبي ولایتو ته ان شاء الله په ختم د 2013 کې د برښنا تمدیدیږي. یو قسمت د غزنی، کابل قراردادونه شوي، سب سټیشنونه قرارداد شوي دي، نګردیز قرارداد شوی، فاونډیشن وبونه کار روان ده. په څو آینده کلونو کې اکثریت ولایتونه موږ تاسو چې امکانات
وردتی برخنات لری دیبرنا خواهد داشت. ښاغلی عالمی وی له ترکمنستان سره د 500 میگاواټو برخنا تړون ژر لاسلیک کیدونکی دی او د دې برخنا لاینونه د فاریاب، جوزجان، بلخ او بغلان ولایتونو لارې کابل او وروسته بیا لوګر، پکتیا او غزنی ته غزول کیږي. د برخنا شرکت د معلوماتو لمخې د افغانستان د محل نږدې 90% برخنا وردتی ده چې لګونډیو هیوادونو ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه د هیواد ته رالیږدول شوې ده. په داس حال کې چې د وارداتي برښنا لپاره افغانستان 230 میلیونه ډالر کلنۍ بودیجه ځانګړي کړي، د برښنا شرکت چارواکي وایي له ترکمنستانه د وارددونکي برښنا ډېر مالي لګښت آسیایي بانک او د امریکا د پراختیا نړیواله اداره ورکوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی او فرانسې مشرانو د روسیې د ولسمشر سره د 500 ساعتونو لپاره خبرې وکړې، خو دې مشرانو په خپلو خبرو کې د اوکراین کړکیچ ته د پایتټکی اخیودو په اړه هیڅ علني معلومات نه دی ورکړي. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د فروری په شپږمه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولان سره رغندي معلوماتي او مهمه خبرې وکړې، خو اولان او مرکل د دې مذاکراتو په اړه په علني ډول بیل څه ویلو له مسکو څخه ولاړل او په کرملین کې د دوی د مذاکراتو په اړه نور معلومات هم نه دی ورکول سوي. خو ویل کېږي دا به د اوکراین د حکومت او د روسیې په لور جلا غشتونکو ترمنځ د اوربند لپاره یو لوی ډیپلوماټیک فشار وي. په دې جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې تر اوسه 5,350 کسان وژل شوي دي. بل خوا بیا د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو لپاره پیشنهاد شایي بریالی سي. د ولسمشر پوتین وایاند دیمیتری پیسکوف د شنبې په ورځ خبریالانو ته په مسکو کې ویلي د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو او د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند د پیشنهادونو پر بنسټ د منسک د موافقه د عملي کولو لپاره د ګډو اسنادو د تیارولو کار روان دی.
پوروشینکو دا خبرې مونیخ ته د امنیت په کانفرنس کې د برخه اخیستلو لپاره دې شهر ته د رسیدو پر مهال وکړې. په دې کانفرنس کې به د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې موضوع څېړل کېږي. پوروشینکو په خپلو څرګندونو کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند سره د فروری په 15مه په کیف کې خپلو خبرو ته په اشاره سره وکړې. کیف او لویدیز حکومتونه په دې باور دي چې روسیا غواړي اوکراین کمزورې کړي او په راتلونکو کلونو کې د دې هیواد په ختیځ کې جګړې ته په دوام ورکولو سره اوکراین د ناټو له غړیتوب څخه لیرې وساتي. امریکا اوکراین ته غیر مرګونی وسلې لیږلې دي. اروپایي هیوادونه وایي دوی به اوکراین ته وسلې نه ورکوي او د امریکا دا اقدام یې تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. د جرمنی د دفاع وزیر اورسولا وون دیر لین د امنیت په کانفرنس کې وویل، آیا موږ مطمئن یو چې په وسلو ورکولو سره به موږ د اوکراین د خلکو حالت سم کړو؟